درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د سهارنې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د لسو هیوادونو استازو چې د افغانستان په اړه د مسکو د فارمت د مشورتي غونډې په وم پړاو کې ګډون کړی و، په ګډه اعلامیه کې د یوه باثباته او خپلواک افغانستان ملاتړ څرګند کړی او په دغه هیواد یا د هغه په ګاونډیو کې د بهرنیو پوځي اډو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کړی دی. دا ناسته پرون په مسکو کې جوړه شوه چې پکې د افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغیزستان، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان جکپوري چارواکي او ځانګړي استازي برخوالو او د بیلاروس استازي د میلمنو په توګه ګډون کړی و. د لومړی ځل و چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی هم په رسمي ډول په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. ګډونوالو څرګنده کړه چې د بهرنیو ځواکونو حضور په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې د منلو نه دی او ټینګار یې وکړ چې دا ډول اقدامات به د سیمې د سولې او ثبات په ګټه نه وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ځلې ویلي غواړي د افغانستان بګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي، هغه اډه چې په 2021 کال کې امریکایي ځواکونو ورڅخه ووتل. هندي رسنۍ وایي د طالبانو د باندنیو چار وزیر امیر خان متقی به د مسکو له سفره وروسته نوي ډیلي ته لاړ شي. د هند د هندو ورځپاڼې پرون سه شنبې د خپل هیواد د باندنیو چار وزارت د سرچینو په قول راپور ورکړ چې امیر خان متقی به د پنجشنبې په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ورشي. دا به د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخته رسیدو وروسته هند ته د طالبانو د یوه جکپوري چارواکي لومړنی سفر وي. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولی وروسته له دې هند ته ځي چې د هند په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. د ازبکستان د انرژي وزیر جورابیک مرزا محمدوف ویلي چې د ازبکستان شرکتونو د افغانستان له حکومت د هایدروکاربونی سرچینو د پلټنې او تولید رسمي جوازونه ترلاسه کړي دي. د ازبکستاني رسنیو د پرونی راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې د ازبکستان دولتي تلویزیون ته وکړې. د مرزا محمدوف په وینا افغان چارواکو ازبک شرکتونو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان په خاوره کې د تیلو او ګازو د زیرمو پلټنه او استخراج پیل کړي. د ده په وینا دا کار د سپتمبر په نیمایي کې د توتي میدان د ګازو په حوزه کې چې د جوزجان ولایت په شمال کې موقعیت لري له ازبک شرکت ایرل کام سره د 15 کلن قرارداد پر اساس پیل شوی دی. مرزا محمدوف زیاته کړه دا به لومړی پړاوي او د پایلو له مخې به دوی همکاري نورو ځایونو ته وغځوي. د سوریې حکومت له کورد ځواکونو سره د پراخ اوربند اعلان وکړ. د سوریې حکومت دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دغه هیواد دفاع وزیر مرحف ابو قصره د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو له مشر مظلوم عبدی سره وکتل. دوی د حلب په شمالي ښار کې له خونړیو نښتو وروسته سره ولیدل. د سوریې چارواکي چې تیر کال د بشار اسد تر پرځېدو وروسته واک ترلاسه کړی د یو غیر متمرکز حکومت د جوړولو او د زیاتې کورواکۍ د ترلاسه کولو په اړه د کردانو غوښتنې رد کړې دي. دا مسأله د کردانو له کورواکۍ ادارې سره چې د سوریې شمالي او شمال ختیځې برخې کنټرولوي د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شي او د دواړو لورو ترمنځ اختلافونو د مارچ 13 نیټې تړون چې موخه یې د سوریې له دولتي جوړښت سره د کردانو د ملکی او پوځي بنسټونو یو ځای کول دي پلي کېدل ځنډولې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منو غل لیس کون کو زبرشتان غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرق لاس فهم د اوم ټول کی جغرافیه مضمون نه هم لوستم. هله من دیم تاسو ټول قدر منه خوښ زده کوونکي بر تر وغو جوړ او صحت مند او سیږي او د صحت چمې بوم پتن می درنو زده کوونکو د چیز مرسته تاسو دنن ورځې لوست نه هم لوست نه هله د چي د تیر ورځې لوستنه بومه په شاو پر د کیک ډول سره زده کړو او سیږي او نن ورځې لوست نه آماده کی ولري خو زده کوونکو مخکې له دې نه چې تاسو دنن ورځې نه ویلوست پیل کړئ تاسو ټول قدر منه زده کوونکي باید له خپل ځانو سره خپل د اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو دنن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ خوشاغله لیست کون کوز مرسته ست دنن ورځې د نه هم لوست موضوعګان عبارت دی له لومړی کانیس من مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګری او مسلطي جغرافیه کتاب صفحه له 15 پټې مینه پیل به د شپږمې میسي پیپری همدارنګه کډر مونږ غوړلې چې کون کوز مرسته ست دنن ورځې در سیاحت هغه موضوعګان چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولورو عبارت دی له لومړی کانیس من مواد پیژندل دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګری پیژندل دریم مسلطي جغرافیه پیژندل دا هغه دی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرو تاسو پلوست ګولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ان شاء الله چې تاسو ټول کډر منځ ته کوئ چې د لوست پر پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه بس ذکرې خو جوړ کړل لیست کوونکو د لوست پر پای په شیبو کې لمړی مو تاسو په افغانستان کې کانیس ون مواد پیژنو چې کانیس ون مواد څه دی کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سړي آیا کله هم تاسو درنوس د کوونکو د سیو فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشا څه ده او د دې څخه زموږ د کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشا نو کچیر تاسو کله داسې یو سوال په ذهن کې راګرځیدلی و چې نن ورځ موږ تاسو د هغه سوال ځواب پیدا کړو خو جوړ غوړل لیست کوونکو د ډبرو سکاره کوم چې د کانیس ون مواد له جملو څخه شمیرل کیږي د ډبرو سکاره نباتي منشا لري چې رسوبي ډبرو له جملو څخه دي او د سون موادو په توګه ترې استفاده کیږي سون مواد موږ تاسو ستا ویل چې درنو څخه کوونکو سون مواد هغه مواد ته ویل کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په توګه ولي کی د پخلی په کولو کې او همدارنګ په زیات شمیر نور کارونو کې ترې استفاده کو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ډبرو سکاره چې دي درنو څخه کوونکو د هندوکش د غرو څخه رمایسته کې دوه سره یو ځای رمایسته سوي دي کله چې د هندوکش غرونه رمایسته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره هم رمایسس و په هغه وخت کې د جنگلونو چې کله ویجارس بلم ان جنگلونو لمایزه څخه بلارلنه د هغوی پاتشینې د ډبرو د ډبرینو طبقو ترمنځ لاندې راغله دغه د ډبرین طبقو ترمنځ کوم نباتات راغله دغه نباتات باندې ډیر زیات فشار راځي او ډیر زیات تودوخه ور باندې وارد شول نو د دې عمل څخه د ډیر زیات مودې څخه ورسته د هوا د نشټوالي د څخه د نشټوالي لکبل څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول نو د دې څخه د ډبرو سکره رمایسه سول چینن سبب زمو په ګرام هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپن موادو په توګه ترې استفاده کیږي او درنو زده کوونکو د دغه د بروسکاره چې دی په خپل په سمنګان په درې سوب کې د پلم خري په کارګر کې د سیغان درې په اشپستی کې او د خیرات کرها او د تهار په بنګي کې لوی زیاتې زیرمه تسبیستی وی دی په غوځایو کې ډیر زیات پیدا کیږي د سوب د درې د ډبرو سکاره لکانه څخه درنو زده کوونکو د امیر عبدالرحمن خان له دوري څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمه تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تسبیحات شول نو په دغه وخت کې دغه د بروس کارو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کړه خو جو ګل لیست کوم کو تر دې دم پر مو تاسو د بروس کارو په حق له معلومات لاسته راوړ اوس هم همدارنګ د کانیس ون موادو په برخه کې یو بل برخه بلو چې هغه د نیپټو په بار کې بلو چې له نیپټو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپټو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی پلان او خلاص ډول سره کچیر وایي موږ تاسو درنو زده کوون کو نیپټ چې په خپل د حیواني منشالورن کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات کوم اجساد چې د اوجدې مودې په وختونو کې د زمکی لاندې سوي دي او ورسته د زمکی د رسوبیت په قاتو په منځ کې زیات فشار ورباني وارد سوي دي او دغه فشار لامل څخه دی خونڅه شوی دي نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپټو زیرمه په لاس راغلي دي یعنی کچیر په لاند ډول سره وایو خلاص ډول وایو موږ تاسو ویلې سو چې د نیپټو زیرمه چې په خپل حیواني منشال لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د زمکه د رسوبي طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو له عمل څخه د نه اکسیجن د نشتون له عمل څخه تل چې دی پاتې سپله نو بیا زیاته مده پر دی پیر سو ورسته ته هغه څخه د نیپټو زیرمه را مې سسولې چې د نیپټو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشينونو کې د سون لپاره پټرول د پټلوري ماشينانو لپاره سون تو کې برابرول او هم شنه د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او د سنور شنه کې تری استفاده کیږي. درنو خو جز د کونکو په افغانستان کې په 1340 هجری شمسی کال څخه بیا تر 1350 هجری شمسی کال پورې د طبیعي غازو او نیپټو پلټل او په پایله کې دا سرګند سپل چې د تخار د رسکات لولسوالی څخه تر ایران تر سرحد پورې د امو تر ختیز او لویدیز او سویل تر ترکمنستان ترکستان تر بند څخه تر شمالي نمونه پورې او هم چنان لویدیز هندوکش او بابا غر او پورې د نیپټ د پیدایش لپاره سیمه برابرې دي او په دغه ځایونو کې نیپټ موجود دي چې نیپټ موږ تاسو ولوستل چې نیپټ له جملو څخه په خپل تیل دي ډیزل دي ډیزلي ماشينونه دي د سپن لپاره پټرول دي پټرولي ماشينونه دي د سپن لپاره همدارنګ لکه مبلین گریسا واکیوم او کیرا او اصلین دي دا ټول په دغه کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي غازونو په حق معلومات ول خو جو ګل زده کوونکو طبیعي غاز چې په جزیان ولایت کې د خواجه ګورګا یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې په خواني رئیسنه د روسانو په وسیله باندې سرته رسیدلې ده او غاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوېستل سو او یو برخه یې د پایپ لین په وسیله سره په خواني شروي ته صادره شوی ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو طبیعي غاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې مراو تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایی موادو په پخولو کې او د غازی استراغونو په روشنولو کې هم مراو تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو مراو تاسو ویلی سو چې کانیس من مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه مراو تاسو چې ویلی سو د ډبرو سکاره د نیپټو زیرمې او هم چنان طبیعي غاز د کانیس من موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چنان درنو غلیز د کونکوز مرستا سو د نن ورځې د لوست و هم برخه شید په افغانستان کې صنایع او سوداګری پیژندل خو جو غلیز د کونکو صنایع او سوداګری پیژندل ډیر ساده او اسانه دی. د هیواد لاسي صنایع په حق له مجاو تاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل سو. صنعت په ګټو ورو توکو باندې د لمرنی توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دی، یعنی هغه توکي چې مجاو تاسو په روزمره ژوند کې اترې استفاده کوو او هغه طبيعي شکل بلري او هغه طبيعي شکل ته مجاو تاسو نوې بدلون ورکو دي د مجاو تاسو ویلی سو صنعت ویلی سو او هغه شان ته داسې تغییر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. د لومړني ټوکی کې دای شي کرنیز حیواني یا هم کانی محصولات ووسیږي یا هم د حیواناتو وړي ووسیږي یا هم د حیواناتو پوستکي یا هم نور شان ووسیږي یا هم کانی محصولات ووسیږي لکه لرګي یا هم چوبي یا هم داسې نور شان چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغییر ورکو او ورسره د هغه څخه د پایلې یا هم ګټ وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو چې ویلی سو صنعتي ګټور تولیدات ویلی سو او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي او صنعت چې دي درنو زده کوونکو په دوو برخو ویشل سو، یو لاسي صنعت او بل ماشيني صنعت چې هر یو یې جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول درنو زده کوونکو لاسي صنعت څه ته ویل کیږي؟ لاسي صنعت په خپل کچیر مرکته شي نامته متوجي او سیجو لاسي ګنډل ته ویل کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی. خو زده کوونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې زموږ نیکونو په کرنې باندې بوخت شول د خپل ارتیاو د پرکولو لپاره په لاسي صنایع باندې دوی لاس پورې کړ تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي ارتیاو پرکټ او خپل ژوند ته پرمختیا ورک. دغه کار چې و د دې لپاره یو شب بوختیا و او د خلکو د ستونزو د لمنځولو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شب منبع و. اورسه د هغه څخه خلکو د خپل ژوند لا پرمختګ لپاره د نن سیم پیړي په ورستي وختونو کې زمرد د هیواد په سول کې اتنی به خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت وو او لاسي صنایع څخه ګټه اخیستل تر څو خپل ورزنیزي ارتیاو پر کې. په لاسي صنایع کې درنوز د کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاری شامل ده او پلیسکاری شامل ده او همدارنګه لاسي ګنڈل شامل دي کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. البته غالی چې دي زمر په ګران هېواد افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسي ګنډل یا هم خامکی کارونه چې دي په زمر په ګران هېواد افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري. پولیس کاری هم زمر په هېواد پښتګرانو او لغوس په نسخه د کرکلي او ترکاڼي او د کورن کورونو د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي چې په کابل کې د دې ډیر زیات شهرت لري او ډیر زیات پښتران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګه درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع چې دی په افغانستان کې ماشینی صنایع مخ پر ودی باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشینی صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښته درسو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې شوې چې د ماشین خانی یا هم وړي عبدالو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع شولې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري کټاتو د اړتیاو د پرکولو لپاره جوړ شو ترڅو د افغانستان د نور مهم ماشینی صنایعو په لړ کې وکول سپچی د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنگلاګاک پاپریکیا او د بغلان بوري جوړولو پاپریکیا د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریف د قودک او د برکخانو او همدارنګه د سیمیټ پاپریکیا د اوبو د برېښنا د سکاوي لکه د نغولو سروبي او د روشنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ تاسو د دې له جملو څخه شمیرلای شو. کوم چې موږ تاسو د افغانستان ماشینی صنایعو په اړه کې لوستلایسو. همدارنګه درنو غوړلې زده کوونکو در دې دم پر خمر تاسو په افغانستان کې د ماشي صنایعو او همدارنګه د لاسي صنایعو په حق لول وسته اوس هم د لوس په دې برخه کې محصولاتي جغرافیه پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافیه یو له ارزښتمنو جغرافیه له جملو څخه شمیرل کیږي چې لاره یو ارتباطي وسیله ده. موږ تاسو ټول په هیجو لاره چې دی یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخو څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګه د کومونو او ملتونو په نږدېوال کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنۍ د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه سره استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دی په درو برخو ویشل شوي دي، یو وچې لارې دي، دوم هوایي لارې دي او دریم هم د اوبو لارې دي. وچې لارې چې دی درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو د مالونو لېږد او رالېږد چې به وو د په پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر خیوا ته راوړل، نو بیا وړل او راوړل چې وو د موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټک شول. دوم چې دی درنو زده کوونکو هوایی لارې دي، کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول، او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي، کوم تجارتي مالونه چې دي، یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي چې د زمرد ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیه له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو غوړلو یز د کون کوز مر استاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی کې چې یو څه مزد کړی وو سیږي وسم د لوست راتلون کې برخې تر ازو چې په دې برخه کې مجاو تاسو پښتنې لور تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا پښتنې ته ځواب ورکړي او خپل ځانو سره به خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیه په لاندې ډول تشریح کړي. ډیر ساده سوالونه دي، تاسو ټول قدر مزد کوونکي باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیر او احترامات می قبول کی قدر منو ګلری زکون کو ز برش غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرا غلاس ما ما د اتم ټولګي جغرافیا مزمن نه هم لوسته. هله د چي تاسو ټول قدر منو ګلری زکون کی برتر او غجور او صحت مند او سجی او د تیر ورځې لوستنه وو په پرا او د کیک ډول سره زده کړی او سجی هو جو ګلری زکون کو ز مر تاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق له سپوهې شي کتاب صفاله نه شپتی مینا پیل بهتر واوی می سپی پریدا. قدر من زده کوونکو زموږ استاد د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له لومړی د امریکا د سمندرګیو په حق له څه پوهېږي، دویم د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په حق له څه پوهېږي، دریم د جنوبي امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لویې وچې د اقلیم په حق له څه پوهېږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر من او ګلالۍ زده کوونکو د پراته او جواب دقت هله یما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګللی زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې د امریکا د لویې وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ او تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لویې وچې د سندونو، جنوبي امریکا د سندونو او هم چنان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل. نن ورځ به په لوست کې موږ او تاسو د امریکا د سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړو. خو شاو ګللی زده کوونکو، ډیر ساده او روښانه ویلې سو چې امریکا یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوې ده او ډیر سمندرګي لري. دغه لویې وچې چې ده د دې لویې وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دي د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي، چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چنان د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینې لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل چاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یا هم سرچینه لري، د دوی څخه او د سنوري چاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شدي د منځني امریکا د ختیځو غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري، چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي پراخه قاشه شده هغه په خپل 9,300,000 کیلومتر مربع ته رسیدي، چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی عرض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي غي استوایی د جغرافي موقعیت ته متوجه اوسئ، نو دغه سمندرګي د استوایی عرض البلدونو د تودوخي د لوړې درجې د سانتي ګرید د سلورویش څخه پیل کیږي بیا تر 8 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټولو زده کوونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسئ چې دغه سمندرګي اوبه چې دي لږ مالګه لري، نو د همدې له امله څخه د سمندر اوبه یې له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګي له جګړو څخه شمیرل کیږي، چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډیر ګڼې ګڼې څخه ډیر ډک اوبو لاره ده چې په دې کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومې غاړې شي دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړه کې جوړې شوي دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو، د امریکا د لویې وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیوفروت سمندرګي دي چې دا د کاناډا په شمال کې، د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې، د اقلیم لحاظ څخه یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانت دي، یعنی د دې د جوړش چي دي د اقلیم لحاظ څخه د آب او هوا لحاظ څخه چې ورته وکتل سي، نو د دې غوډوار سمندرونو ترمنځ ورته والی ست. چې د کال په اوږدو کې درنو ځکون کو دغه سمندر چې دی کنګل وي او د تودوخې درجه د سانتي ګرید له منفي 50 درجو څخه ښکته وي، یعنی د دې د تودوخې درجه په کومه اندازه سره وي خو کنګل شکل لري، یعنی تودوخې درجه په زیاته کچه سره نسته، سره کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمه کې یخ وي او حتی دوبی له یوې نیمه څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي. نن دغه د دې دوبه موسم جدید لوي څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي، کله هم تر یوه نیمه میاشتې پورې رسیږي، چې د تودوخې درجه د سانتي ګرید لسه درجه څخه پورته ځي. د دې عمل څخه د قطبي سمندرګي په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو ځکونکو هله د چې در دې د امپری تاسو د امریکا د لوی وچی د غوړه سمندرګي په حق معلومات لاس را وړي او سی وس هم د لوس راتونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې په موجب تاسو د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په حق معلومات لاس را وړم. دا چې موجب تاسو په هیدو امریکا د زیات شمیر هغو هیوادونو یا هم هغو لوی وچی له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې شاوخه د اوبو په واسطه سره پوشش شوی دی، یا هم شاوخه ته اوبه ها سمندرونه او سندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ستا په شمالي امریکا کې، چې د امریکا د لوی وچی ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي، ځکه د دې لوی وچی یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه منځته راغلي دي، چې په همدې سبب سره په دې لوی وچه کې سوداګري او بیړیو په چړولو کې، یعنی د سوداګری کشتی په چړولو کې او هم چې نن د صنعت ته پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته شوی دی، چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له هیواد له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چې نن درنو ځکونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري، چې د فلوریدا د ټاپو وزمې په وسیله سره د اطلس یا هم انتلانتیک سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګي چې د درنو ځکونکو د دې هیوا تر ټولو مهم سمندرګي چې د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی، هغه په خپل د مکسیکو د هیوا په ختیځ کې د کمپیچ خلیج په نامه سره یيږي، چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري، چې شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچو کې ننوتلي، چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه یې رامنځته کړي دي، چې دغه له امله څخه د امریکا کې د خلیجونو شمیر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا ډاله ټاپووز می څخه پیل او د وافین په سیمه کې خپل اعظمي صورت ته رسیدلی دی، چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي، ځکه پراخوال کشي ذاتن. نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ هم چینان د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په حق معلومات لاس ته راوړل هله د چتا سپوسی او سیږي. د دې تر څنګ درنو ځکونکو تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په اړه کې یو چوکاټ درکړی دی، او هم چینان د هغوی د موقعیت په اړه کې درکړی دی، چې تاسو کولی شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لوی وچی نور خلیجونو په اړه کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو ځکونکو اوس هم موږ تاسو د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د امریکا د لوی وچی یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له معلومات لاس ته راوړو. د چې جنوبي موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې امریکا لوی وچه پر دوو برخو باندې تقسیم شوی دی، یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کیږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کیږي، چې په جنوبي امریکا کې هم چنان زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کیږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید موږ تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي. نو راځو نن ورځ موږ تاسو دا پوښتنې ته ځواب وای. خو مخکې له دې نه چې زه دا پوښتنه وکړم، پوښتنې ته ځواب مور تاسو پیدا کو، د هغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګلالې سکون خو څنګه یو ډیر ساده او اسان سوال کوم، چې دا سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکړئ او هم کله چې تاسو لوست پاتې ورسې دی یو ځل بیا هم ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنو ځکون کو د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له څه پوهیږي، یعنی د دې په حق له آیا کله معلومات اوریدلی وو او کنه؟ که چیرې اوریدلی وي هم دا اوسې ځواب په خپل کتابچو کې ولیکئ. رازو درنو زده کوونکو اوس هم بیرته د لوس پر لور باندې راګرځو. لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي. قدر منو ګلالي زده کوونکو، سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم انتلانتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دي، خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي، چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا نو اوږدو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري، چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري، چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د شرایط برابر کړي دي، چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتي وچلوي. د دې تر څنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري، چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري، چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د جنوبي خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د اقلیم په هکله معلومات ولرو. امریکا لوی وچې د اقلیم له لحاظ څخه کچیر مرابط تاسو ولولو، امریکا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د نورو لوی وچو په خلاف په شمالي او جنوبي دوه نیمو کرو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لوی وچو په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او په دوه برخو باندې